Afganistan ke ishpak baje shwe. د ازادي رادیو په دې ماخمنې خبري مجله کې موزنور یا نوري هر کلی کوم و باور چې د ناتو سرمنشي وای په قطر کې د سولې خبري په افغانستان کې د یو نسل لپاره د سولې ته ټولو ښه فرصت رامنځته کړی. په جلال آباد کې د نننۍ پیښې له حاله مو خبرو چې د پاکستان د ویزو د اخیستو لپاره 12 متقاضي ښځې په تیر ماټیل کې تر پښو لاندې مړې شوې او نږدې 10 نورې هم ټپیانې شوې. خلوم ری خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسد الله الدین دا خبرونه اوروي.
ناتو له طالبانو وغوښتل چې تاوتریخوالی راکم کړي. تخار کې و ډیرس امنیتي او دفاعي سرتیری وژل شوي او چک جمهوریت د دوه اونیو لپاره لاکډاون یا عمومي قرنطین اعلان کړ. بشپړ خبرونه. د ناتو عمومي منشي له طالبانو غوښتل چې افغانستان کې تاوتریخوالی د پام وړ کچې ته راټیټ کړي. ینس سټولټنبرګ نن د تلې دیرشمه په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې وویل چې طالبان باید د دوه لسیزو لاسته راوړنو ته درناوی وکړي.
طالبان باید په خپلو ژمنو عمل وکړي. دوی دې د تاوتریخوالي کچه په پراخه توګه کمه کړي او اوربند ته دې لاره هواره کړي. باید له القاعده شبکې او نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې او ښې روحیې سره خبرو ته کښېني.
د ناتو عمومي منشي دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې افغانستان کې د سولې له خبرو سره سره د طالبانو جګړې زیاتې شوې دي. د تخار د عام روغتیا ریاست وایي د څه باندې 150 امنیتي او دفاعي پرسونل جسدونه روغتون ته وروړل شوي دي. د روغتیا رئیس سید عبدالله قیوم حیرت ازادي راډیو ته ویل چې دغه ځواکونه تیره شپه له طالبانو سره جګړه کې وژل شوي.
از قطعه خاص تخار
د تخار له ځانګړي قطعې لس جسدونه او له 999 قطعې هم لس جسدونه راوړل شوي دي. د تخار اولس پولیس هم وژل شوي چې د 12 هغو جسدونه راوړل شوي دي.
په وژل شوو کې د تخار د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر راز محمد دورندیش هم شامل دی. هلته امنیتي چارواکو د ښاغلي دورندیش او د هغه د ساتونکو وژنه تایید کړې ده. پکتیا کې چارواکي وایي چې وشپېته ملکیان تیر شپه ګمیاشتو کې د خښوشو او ماینونو په چاودنو کې وژل شوی دی. دغه تل سرپرست امنیت قومندان لطف الله کامران نن د امنیتي ځواکونو یوې غونډې ته ویل چې دغه ماینونه د وسلوالو طالبانو لخوا ایښودل شوی دی. کامران وایي د موده کې نږدې 1500 ماینونه خښ شوي چې ډیره برخه یې شن شوي دي. د کامران په خبره وژل شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي، خو طالبانو تر اوسه د چارواکو د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په هلمند کې د بې ځایه شوو کسانو د خوندیتوب او ملاتړ غږ کړی. یو ان ایچ سی آر نن په یوه بیان کې وویل چې هلمند کې د تیرو 10 ورځو جګړو له امله شاوخوا 40,000 کسان بې ځایه شوي. دغه ادارې ویلي دوی کې 15,000 داسې کسان دي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. بیان کې راغلي یو ان ایچ سی آر له یو شمېر بې ځایه شوو کسانو سره د خیمو، کمپالو، ترپالونو او د پخلنځي د وسایلو او دغه راز نقدو پیسو مرسته کړې ده. د ارمنستان ولسمشر ارمین سرکیزیان له اروپایي ټولنې او ناتو سره د خبرو په هدف بروکسل ته روان شو. ارمنستان او آذربایجان د بهرنۍ چارو وزیران بیا مسکو کې دي چې د نګورنو قرباغ جلا شوې سیمې پر سر د راپورته شوې شخړې د هواري لارې چارې پیدا کړي. دغه تل د دواړو هیوادونو ترمنځ د سپتمبر په 20مه جګړه پیل شوه چې تر اوسه د دواړو خواوو سلګونه عسکر او ملکیان پکې وژل شوي. امریکا، روسیا او فرانسا چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د منسک ډلې غړي دي، د دغه جګړې د هواري منځګړیتوب کوي، خو تر اوسه نه دي توانېدلي چې د نګورنو قرباغ پر سر راپورته شوې شخړه هواره کړي. وروستیو کې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ څو ځله اوربند هم اعلان شو چې له څو ساعتونو وروسته بیرته مات شو. د چک جمهوریت حکومت دغه هیواد کې د کورونا د پیښو له زیاتوالي وروسته د عمومي قرنطین امر تصویب کړل. صدر اعظم اندرای بابش نن په یو خبری کانفرانس کې اعلان وکړ چې سر له سبا به د دو اونیو لپاره ټولې غیر ضروری چارې ولاړې وي. له دې سره به د خوراکي توکو له پلورنځیو او درملتونونو پرته ټول دوکانونه، رستورانتونه، میخانې او د خلکو د راټولېدنې ځایونه تړلي وي. چک جمهوریت تیرو دو اونیو کې د کورونا څخه باندې 100,000 مثبتې پیښې ثبت کړې. او د امریکا د فضایي څېړنو اداره ناسا وایي یوې سپوږمکۍ د بینو په نوم د آسماني ډبرې سطح لمس کړې ده. دغه ماموریت چې څو کاله وخت یې ونیو ترڅ کې یې اوزیریس ریکس سپوږمکۍ وکولی شوی د دغې ډبرې د تیګو او خاورو نمونې راټولې کړي. د بینو په نوم دغه آسماني ډبره له ځمکې 330 میلیونه کیلومتره واټن لري. دغې ډبره کې د جاذبې لږ قوه شته، خو سپوږمکۍ پرې نه ده کېناستلې او د ځینو وسیلو له لارې یې ترې نمونې راټولې کړي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23.4. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 25.9. کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 25.1. مزار شریف اسمان شین اټکل شوی، د تودوخې لوړه درجه 23.1. جلال آباد کې به هم آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 30.4.
ناجیه صفوي و چې د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل واورو. ولانه په خبرونه کې به واوري چې د ناتو سرمنشي وايي په قدر کې د سولې خبرو په افغانستان کې دیو نسل لپاره د سولې تر ټولو ښه فرصت رامنځته کړی دی. افغان ولسمشر نن د خپل ټولې کابینې غړي او د دوه ادارو رئیسان د باور رایه اخیستلو لپاره ولس جرګې ته ورپیژندل، خو د دې جرګې د یو غړي د څرګندونو په ځواب کې بیا پر طالبانو سخت نیوکې وکړې.
لار سفوره د مولوی صاحب عبادت الله نه پوښتنه وکړه چې چیرې پټې اولی افغانان واسني.
په جلال آباد کې د پاکستان د ویزو د اخیستلو لپاره په ټیل ماټیل کې 12 ښځې تر پښو لاندې مړې شوې او نږدې 10 نورې هم ټپیانې شوې. د پیښې یو شاهد
څوک مې په خېټه باندې را ولید او څوک مې ورور رسېده کنه په سپور را ولید، څوک مې را ماتې شوې.
ولې دا پیښه رامنځته شوه او مسؤل څوک ګڼل کېدای شي؟
دا ولایتي اداره په دې کې خپل په سلو کې ملامت ده، دی باید جواب ووایي.
په دې اړه مو د ننګرهار د مدني ټولنې له یو فعال سره مرکه کړې. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې اروپایي هیوادونه د کورونا وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره د سختو محدودیتونو لګولو ته دوام ورکوي. ازادي راډیو اورئ د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د ناتو سرمنشي وايي په قطر کې د سولې خبرې په افغانستان د سولې خبرو په افغانستان کې د یو نسل لپاره د سولې تر ټولو ښه فرصت رامنځته کړی دی. یان ستولتنبرګ دغه څرګندونې نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل د ناتو د دفاع وزیرانو تر مجازي غونډې مخکې په یو خبري کانفرنس کې وکړي. هغه بیا پر طالبانو غږ وکړ چې شخړې کمې کړي. د یون ستولتنبرګ د وروستیو څرګندونو نور جزئیات به له اسمت څاروان واورو چې همدا شپه د ټلیفون په لیکر سره دی. څاروان صاحب مهرباني وکړئ ستولتنبرګ نور څه وویل؟
ډېره مننه نوري صاحب. د ناتو سرمشي یان ستولتنبرګ پر طالبانو ژغ وکړ چې پر خپلو ژمنو عمل وکړي او د تاوتریخوالو په کمولو او اوربند ته لار هواره کړي. د ناتو سرمشي نن چهارشنبه د دې تړون د غړو هیوادونو له دفاع وزیرانو سره تر مجازي یا آنلاین باندې مخکې د دوحې بین الافغاني خبرو ته په اشاره وویل. د دوحې خبرې نسلونو ته د سولې تر ټولو ښه چانس په لاس ورکوي. دوی باید د ښځو او نجونو په شمول د تیرو دوو لسیزو په لوړه بیه ترلاسه شوې بریاوې وساتي. ناتو د افغانستان اوسمهال امنیت ته ژمنه ده او یوازې دا اونۍ د ناتو غړو او شریکانو تر 2024 میلادي کال پورې د افغان امنیتي ځواکونو د مالی ملاتړ ژمنه تازه کړه. د همداراز وویل
The Taliban must live up to their commitments.
Taliban باید پر خپل ژمنو عمل وکړي. د شخړو په کچه کې د پاموړ کمواله راولي او یو وربند ته لار پرانیزي. دوی باید له القاعده او نورو نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي.
With القاعده and other international terrorist groups.
سرمنشي په داسې حال کې دا څرګندونې وکړې چې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ له څه باندې شپږو اونیو راهیسې په دوحه کې خبرې روانې دي او تر اوسه پورې دواړو خواوو د رسمي خبرو پر ایجنډا موافقې ته نه دي رسېدلې. په عین وخت کې طالبانو په هلمند، تخار، غور او اروزګان کې حملو ته زور ورکړی دی. یوازې د هلمند د حملو په نتیجه کې شاوخوا 15,000 تنه بې ځایه شوي دي. د رواني اونۍ د دوشنبې په ورځ د ناټو غړیو هیوادونو د افغانستان د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو پر لګښتونو خبرې وکړې او ژمنې وکړې چې د دغو ځواکونو ملاتړ ته به دوام ورکړي. د دوشنبې د ورځې په غونډه کې سرمنشي یانس ستولتنبرګ وویل د نن ورځې ژمنې پر هغه اعتماد له بیا ټینګار سره مرسته کوي چې له افغان امنیتي ځواکونو سره د دوی ملاتړ به تر 2000 میلادي کال وروسته هم په قوت دوام کوي. د سرمشي په وینا د 2000 میلادي کال د اکتوبر له 15 څخه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له صندوق سره تر 3 میلیارد او 200 میلیون ډالر ډیر مرسته اعلان شوې ده. د افغانستان د ملي اردو د مالي ملاتړ پسپنه یا صندوق په 2000 میلادي کال کې جوړ شو. د ناټو غړو هیوادونو ژمنه کړې چې تر 2030 میلادي کال پورې به د دې بسپنې له لارې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو مالي ملاتړ ته دوام ورکوي.
بله اسمت ساروان له تاسو نه مننه. قدر من اوریدون کو امور دل چې د ناتو سرمنشي ام ستولتن برګ وای په قطر کې د سولې خبرو په افغانستان کې دی یو نسل لپاره د سولې ته ټولو فرصت را منځته کړی او طالبان باید په افغانستان کې د شخړو کچه کم کړي او په خپل ژمنو عمل وکړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم وای چې طالبان او ملاتړ لا هم په دې فکر کې دي چې د زاینو د فتح کولو لارې وخت رسیدل شي چې د په وینا د یو کاذب باور دی. خغلی غنی دغه څرګندونه نن ولسی جرګې ته د خپل کابینې د ټولو غړو او د دوه خپلواکو ادارو د رئیسانو د معرفي کولو په غونډه کې وکړی او ویل طالبان امریکایان نه وژني خو د افغانانو وژنې ته دوام ورکوي. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان نور جزئیات اوروي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې طالبان نه یوازې اوربند ته غاړه نږدي بلکې د هیواد په بیلابیلو برخو کې لا نورې جدي حملې ترسره کوي. ښاغلي غنی د چهارشنبې په ورځ ولسي جرګې ته د کابینې د شپږویشتو غړیو او د دو خپلواکو ادارو د رئیسانو د معرفي کېدو پر مهال وویل چې طالبان او ملاتړ یې لا هم په کاذبې فتحې باور لري.
بدبختانه طالبان
له بده مرغه طالبان او ملاتړي تاوتریخوالی ته دوام ورکوي. په هلمند، غور او د هیواد په نورو برخو کې د طالبانو وروستۍ حمله دا ښکاره کوي چې دوی لا هم د فتح په کاذب روایت باور لري.
جمهور رئیس ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه په یو غږ د افغانستان له جمهوري دولت ملاتړ کوي. خغلی غنی زیاته کړه چې لاره منسته شوی فرصت سولې بهیر د نړیوالې ټولنې لملاتړ شته فرصتونو کورنیو سرچینو د افغانستان له جغرافیې موقعیت او نورونه باید ښه ګټه واخیستل سي. محمد اشرف خنی د ولسی جرګې د ویخجنه وکیل اعتراض ته په خبرګون د طالبانو اوربند ته د غاړې نه خودو د ترنګوالي په اړه داسې وویل:
لار سفورې ته مولوی صاحب عبادت الله نه پښتنه وکړي چې چیرې پټې اولی افغانان واسني
په همدې حال کې د ولسی جرګې رئیس میرحمان رحمانی وایي چې دولتي ادارې باید ولسی جرګې ته ځواب ویونکي وي او د تازه رامنځته شویو تشکیلاتو تصویب او څار ته دې زمینه برابره سي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د لوړی په مراسمو کې ژمنه کړې و چې تر دو اونۍ بعد د کابینې غړي د باور اخیستو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کوي، خو د ښاغلي غنی د ژمنه شاوخوا میاشتې وروسته عملي سوه. د جمهور رئیس بحثونه تر ډیره د کاندید وزیرانو د معرفي کېدو پر ځای د سولې په خبرو او د نړیوالې ټولنې په ژمنو راڅرخېدل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
پا په جلال آباد کې د پاکستان له قونسلګری دی ویزو د اخیستو لپاره نن په ټیل ماټیل کې دولس ښځې تر پښو لاندې مړې شوې او نه نورې هم ټپیانې شوې. په دې پیښه کې درې سړیان ټپیان شوي. دا پیښه سهار هغه مهال رامنځته شوه چې په زرګونو کسان د جلال آباد ښار د فوټبال لوبغالي په مخ کې د پاکستان د ویزو لپاره د فورمو د اخیستو لپاره راټول شوي وو. سیمه ییزو چارواکو او د پیښې عیني شاهدانو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې کله د لوبغالي دروازه د ویزې متقاضیانو پر مخ پرانستل کیږي، هر یو هڅه کوي چې تر نورو مخکې لوبغالي ته ننوځي. امنیتي مسؤلینو ویلي چې دغه بهیر ونه شو کړی کنټرول کړي چې د خلکو د ګڼه ګوڼې او ټیل ماټیل په نتیجه کې دغه خونړۍ پیښه رامنځته شوه. نور حالی له جلال آباد د ازادي راډیو د خبریال سهار ګل امیرزی پر رپورټ کوي.
تیر شپه د نن ورځې لپاره د ویزو د ټوکنو د ورکړې اعلان وشو چې په دې سره زرګونه کسان د ټوکنو د ویش د ځای دروازې ته په انتظار ودرېدل. د سهار 9 بجې دروازه خلاصه او د ډېری غنی ګوډي په جوړې دو سره یو شمیر کسان ول ویدل او د نورو د پخولان دي شول.
راشته لاسه خوب شو مچټل راغه او وی غردولم په خزه ور گزار کړم. وې شو څوک مې په خېټه باندې را را وولید او څوک مې ور را شدا کنه په سپوره وولید څوک مې میرامات شو او راشتهرو
خو سپختنه دا چې ولې دومره غنه ګونه. د ننګرهار د والی ویان د تاولا خوګیانه وای د غنی ګوډي د مخنیوي لپاره له سفارت لری د فوټبال یو میدان انتخاب کړ څو پروسه ځین منه نشي. خوګیانه وای د غنی ګوډي لاملونه د پاکستان له خوا لا تمیشتنی ځند روستا د ویزو پیل او د ویز زیته په یو زلدا تو ولایتونو د لزګونو زرو کسانو د نوتو هڅې دي.
لزګونو زره کسان په یو زل باندې هڅه کوي چې دوی فوټبال لوبغالي ته نه نشي. موږ هلته د 300 او شلو په شاوخه کې خزینه او نرینه پولیس هم ګمارلې وو او لزګونه ملکی کارکونکي د اداري چارو تر سره کول په موخه ګمارل شوي وو. خو بیا هم د تدابیر سره سره په تاسو پر دغه پیښه رامنځته شوې ده. ولایتي ادارې په دې پیښه خواشینې دي او هڅه کوي چې یو نوی طرزالعمل له مخې تر څو خلکو ته سرعت برابر شي او نظم رامنځته شي کار وکړي.
خو د ویزې اخیستونکي وایي حکومت باید نور له هیواده بهر تلونکو مسافرو ته د سهولتونو ژمنې عملي کړي.
نوم جان آغا بنده دی چې دوی هغه خلک د دوی د افغانانو د عزت او د دې خلکو د انسانیت د یو شی احترام نشته. دلته انسانیت د پخولانه شوی دی، دلته عزت د پخولانه شوی دی، بی ګناه افغانان مړ شو.
زرمینه چې غواړي خپل یوازینی ناروغ زوی پاکستان ته د درملنې په موخه بوزي وایي دوه ورځې کېږي چې د ویزې په کارونو پسې را لاهنده ګرځي خو تر اوسه یې کارونه نه دي شوي.
هغه زمونږ دغه واوري پریاچین هغه چهارشنبه دا ټوکن هغه سره موږ ذلیلې خاون مې مړ کېږي، زوی مې مصیبت تکلیف لري، زمونږ دغه نه اجرا کېږي، موږ څه وکړو؟ پرون سار نه چې راغله هغه ته پراته
دا په داسې حال کې دا چې دوه ونې وړاندې د ننګرهار ولایتي چارواکو د ویزو د بیا پیل د خبر ورکولو ترڅنګ ویلي وو چې دا ځل به د ویزو اخیستونکو لپاره سهولتونه رامنځته کړي. خو ویزا اخیستونکو دا کوي چې نه یوازې سهولتونه نه دي برابر شوي بلکې لا هم د ویزو په ورکړه کې خپلوي او دوستۍ پالل کیږي او فساد کیږي. خو ځای چارواکي بیا د غډولې دا وینه مني. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
د ننګرهار د والی ویانا تاولا خوګیانی وای چې له دغه پیښې وروسته د ویزو د ویش لپاره پرې یو نوی طرزالعمل کار کوي. دا چې ولې دا پیښه رامنځته شوه په دې اړه مې د ختیځ د همغږۍ د مرکز له مرستیال مشر میرویس خوګیانی سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه کړې چې د ده په نظر څوک د دغه پیښې مسؤل ګڼل کېدای شي.
دلته پړه مونږ په ولس باندې هم اچوې شو او په دولت باندې سل په سلو کې مونږ پړه اچوې شو. دولت ډېر زیات په دې کې ګرام دی، هم مرکزی حکومت هم ولایتي حکومت په دې باندې ډېر زیات پړ دی. تاسو وګورئ چې داسې یو ستره پروسه چې ټول خلک د دې لیوالتیا لري چې ختیځې راخوا پښتونخوا خوا ته لاړ شي او هلته یا تداوی وکړي یا د خپل خپلوانو کار لاړ شي، دا و میاشتې اته میاشتې قرنطینونو خلک ټول په کابل کې یا په افغانستان کې راټول کړي و، بلاخره اوس دا پروسه شروع شوه. یعنې داسې یوې سترې پروسې سپارل مدني فعالانو ته او هغه مدني فعالانو ته چې هغه بیکاره مدني فعالان دي، بیکاره په دې معنی چې هغه اصلا رسمي دنده نه لري، او تاسې داسې یو پروسه ورته سپاري چې ټوکن خلکو ته توضیح کړي د خلکو لیستونه برابر کړي، دا ډېره زیاته ده. ولایتي اداره په دې کې سل په سلو کې ملامت ده، باید جواب وایي چې تاسو څنګه داسې یو پروسه اخلي، داسې خلکو ته یې په واک کې ورکوي چې هغه اصلا رسمیت نه لري هغه ته داسې کسان په
کې چې
واد نه لري تاسو هغه ته ټوکانو دی ویش پروسه هغه ته سپاره بلې
خو ګنې صاحب موږ نن هڅه وکړل چې د ولایتي چارواکو سره خبري وکړو زم خبريال هم ویل خو دوی خبري نه کوي ولې کچېر مثلا یو بل مسله شوی دوی عاجل یو رسنۍ او تخپل صوتي غوونه هستوي ولې دغه سي مهمه دغه سي بوګنون کې پېخه په اړه چې غوړی د افغانستان ټول خلک تری خبر شي تر اوسه پورې چوپ دي کراسو دې خبره ته چې
هیڅ دې نه کوي هیڅ دې دوی دا خبره نه کوي مونږ دې ولس پاستاستو باندې دا پړه ور باندې اچو دوی په دې کې ملامت دي تاسو په زورګونو کسان څنګه دیو یو فوټبال یا د بسکشي میدان تر غوړی الته ورته ویزه ورکوي دا په کوم منطق باندې دا په کوم استدلال باندې دې دې پر ډیر دې حل لارې موجود دي داسې دې حل لارې موجود دي چې په ډیر سادهګۍ باندې مونږ کولای شو چې هر ورځ په زورګونو کسان ته ټوکان ورکو نه به چا سر پکې ماتي نه به څوک پکې وژل شي نه به څوک چې اګریوان شول شي
تاسو څه فکر کوئ چې ولې دومره ډیر کسان راټول شي په زورګونو کسان راټول شي د پاکستان د ویزو د اخیستلو لپاره آیا علت دا چې څو میاشتې د ویزې بهیر بند شوی او دا علت واک ډیر خلک غواړي ولر شي پاکستان ته
دلته دوه مختلف موضوعات دي یو موضوع دا ده چې خلک ډیر وخت په افغانستان کې پاتې شو دا خلک د چالتہ تجارتونه لرل دا خلک د چالتہ خپلوي لرل دا خلک د چالتہ پاکستاني تابعیت دوی لرل خو چې کله افغانستان ته راغله دوی باندې لاروتل شو دلته پات شو بل موضوع دا ده چې دا دوه ورځې په فیسبوک کې وینم چې د ننګرهار مدني فعالان او د ننګرهار رسنوي دفتر دوی د خبري په فیسبوکونو کې چې دوه ورځې بعد تاسو د فوټبال میدان ته راشي تذکره باید ولرې عکس باید ولرې دا شی تصفیق ورو کې چې په داسې یو هیات کې چې څو میاشتې د پاکستان تګ راتګ قربان باندې او تاسو به دوه ورځې تر مخه داسې لرو نه وکي آیال ته بزرګونه کسان راټول نشي فکر کوو چې والا پروسه به ډېر شفافه وي پروسه به ډېر ساده یا ما خبر نه و چې دا زرګونو خلک د کونړ نه د نورستان نه د لغمان حتی د کابل نه
بله
کابل کې خلک پدې ته مو چې موږ ننګرهار ته لاړو په ننګرهار کې ویزی وخلو ټول یو ځم راټول شو دا په خلک ترامنځ شو
د ختیځ د همغږی د مرکز امرستیال مشر میرویس خوګنیو چې د جلال آباد د نننۍ پیښې په اړه خپل نظر سره شریکه او مخې په راپور کې مو واورېدل چې د ننګرهار د ولیویان عطاالله خوګنیو وایي دا پیښه ځکه رامنځته شوله چې په زرګونو کسان راټول شوي او ګڼه ګوڼه جوړه کړې او ویلي دي چې له دې پیښې وروسته به د ویزو د ویش لپاره په یو نوي طرزالعمل کار کوي.
ازادي خبری مجله اوري.
د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ورسته یو څرګندونه چې په پاکستان کې کړي خبرګونونه راپاره ویلي ښاغلي حکمتیار ویلي د وسنی حکومت پر ځای باید یو بل حکومت رامنځته شي داسې حکومت چې د پوینا خپل واک ویاو د چا لخوا تپل شوی نه وي. د حزب اسلامي مسولین د هغه د دې څرګندونو په اړه له خبرو کولو ډډه کوي خو آیا د هغه دا ډول څرګندونې د هیواد د ملي ګټو پر زیان دي؟ نور جزئیات به د ازادي راډیو د خبريال امید زهیر مل پر راپور کې واورو.
دا د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار غږ دی چې په پاکستان کې رسنیو سره خبرو کې د افغانستان حکومت د سولې مخالف بلواک او همدا ډول د بهرنیانو لاسپوڅه بللی. اوس د ګلبدین حکمتیار د دې څرګندونو په اړه بیا لا بیل خبرګونونه راپورته شوي دي. د حزب اسلامي مخکښ غړي او ویاندویان د حکمتیار د خبرو په اړه چوپ دي خو پلویانی په یو ډول ننګه کوي. د افغانستان حکومت چې ګلبدین حکمتیار یې پر ځای دی او بل نظام دراتو غوښتنه کړي رسمن په دې اړه چوپ دی. خو یو شمیر لوړ پوړو چارواکو او اند جمهوریت ریاست ویاندویانو په خپلو ټویټر پاڼو د حکمتیار دا نظر غندلې. په ستراتیژیکو او اماډیکو کې د جمهور رئیس غنی سلاکار وحید عمر ګلبدین حکمتیار ته په جواب کې لیکلي له اسلام آباد څخه د حکمتیار غږ د تاریخ تکرار او د نظام پر زولو یو بې پایلې غږ دی. د زیاتوی د دې تکراری خیانت په جواب کې باید په یو صف کې راټول او پر ضد غږ پورته شي. په ورته وخت کې یو شمیر شنون کې پر حکمتیار د نیوکه په توګه وای ک اوسنۍ نظام خپلواک نیوي ولی ورسره حزب اسلامي د سولې هوکړه لاسلیک کړه. نو دوی یو شیر الله جبارخیل ازادي رادیو ته وویل په یو داس هیواد کې چې افغانان پر ځان د جګړې تحمیلون کې بولی ته دا ډول خبرو کول د پښتني وړ دي.
دا د خپل خبرې نه دي، دا د ایسای خبرې دي او د دې تک اصل پاکستان ته دلته د ولس لپاره د سوال ور خبره ده.
خود ګلبدین حکمتیار پلویان بیا د هغه سرګندونې د بیان ازادي او په یو ولسواک ټولنه کې د یو فرد نظر بولی. موږ هڅه وکړه چې د حزب اسلامي لویانتویان او همدا ډول مخکخ غړو سره اړیکه ونیسو خو یو شمیر خبرو ته حاضر نشول او ځینې بیا اړیکې ته ځواب ورنکړ. ګلبدین حکمتیار داسې مهال د اوسنی نظام پر ځای د یو بل نظام د راتلو خبره کوي چې له دې وړاندې هم د موقت حکومت د راتلو په اړه دریز نیولی و. خو د جمهوری ریاست ځواب ورته دا و چې افغانانو د ټاکنو په کولو سره په نورو بڼو حکومتونو ته د رد ځواب ورکړی دی. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو
زه حاجی شیراسن د کونړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ نه خبرې کوم. دا چې موږ په غازی آباد کې 8 بابا مکتبونه موجود دي او په دې کې یو لیسا، یو متوسطه او یو منځنی ښوونځی تعمیر لري او دا نور ټول بې تعمیره، بې سرپنا، شنه اسمان لاندې درسونه وایي او کوم چې تعمیرونه لري په هغوی کې نقص ډېر زیات دی. هلکان بار بارانه او سرو غرمو ته ناست دي. دا چې زموږ دا اواز لوړ پوړو چارواکو ته ورسوئ چې دوی ته تعمیرات جوړ کړي. په سلام، په احترام.
خان محمد اسلام حرم د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ د خدغه پیغام درېږم. دلته جنګونه ډېر زیات دي، لارې مکمل بند دي، د کندهار او هلمند لار بند ده، ګرانی ده. دلته د پلیو د کالکو حاصلات خلکو اخیستي دي چې په هېڅ هم نه خرڅېږي. حکومت طالبان باید ژر تر ژره دغه د کندهار او هلمند لار خلاصې کړي چې نرخونه سم شي او شان ارزانه شي. ډېر خلک بې کوره شوي دي او د سرپنا ځایونه خلک نه لري. نو هیله ده چې دغه جګړې ته نور د پای ټکی کېږي، د نور مخنیوی سم د خدای په نامه.
زمو خپل خبرې کوم د تامین د غزېدی د پاکستان فروغ سره نور ورغلم ته خو نه باور کوم چې 1000 روپۍ را وسته او اوس نو د دې ته تراله مو وال نه ته خو هاي زمو د یو اسما سره مداخله چې د غزېدی چې ختم کی او یې غمو خو دې ته اجازه وسته نو 1000 روپۍ ما نه وسته او دا دې زړه کړه خبر نه لګیږي آزاد راډیو ته تر کوم ته نه راغلې را پیغام نه مو شیر کی او سلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د تاسو څو غږیز پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتونکو ماشين کې مو پرخیو او د هم تاسو څو پیغامونه چې د افغان بسمت سواتل شمیرې لارې مو راسته ولي. قاسم زوک له هلمند لیکي د جلال آباد پیښه یو لوی غمیزه ده او د حالت مقتدی منلو نه دی. په دې برخه کې د ناسم مدیریت له امله د غمیزه رامنځته شوې او د پاکستان قونسلګری هم ملامت ده چې دومره خلک راټول کړي. رحیم الله بابای له هرات لیکي د جلال آباد د پیښې ډیره پړه د ولایتي ادارې په غاړه ده. کور مو ودان نور وخت نه لرو چې تاسو نور پیغامونه ولولو خو یو نړیواله موضوع اخلو. اروپایي هیوادونه د کورونا وایروس د لخ پرېدو د مخنیوي لپاره سخت محدودیتونو ته دوام ورکوي. په ټول نړۍ کې بیا د کورونا وایروس د پیښو زیاتېدو هم ډیر خلک او هم روغتیا پالان اندېښمن کړي. نور جزئیات د افریبا ظاهر پر پورت کې.
سره له دې چې ښکاري د ناروغانو د شی درملنې لکبل به د روان کال د لومړۍ میاشتې په مقایسه په نړۍ کې د کورونا وایروس لکبل د مړینې سطح کم وي، خو انګیرنه ده چې په روغتونونو کې د ځای کموالی ستونزه به شایي په اروپا او امریکا متحده ایالاتو کې له یادې ناروغۍ څخه د مړو شمیر یو څه ډیر کړي. اسپانیا، ایتالیا، فرانسا او روسیا هغه هیوادونه دي چې په روسي اونیو کې د کورونا وایروس پیښې پکې ډېرې سوې دي. د امریکا د جانز هاپکنز په هنتون د شمیرو له مخې هر ورځ په امریکا کې په منځني ډول د کورونا وایروس 240,000 نوې پیښې ثبتېدلې، خو په روسي اونیو کې دا شمیره شاوخوا 15,000 ته لوړه سوې ده. د ژمي پر رسیدو سره روغتیایي متخصصین خبرداري ورکوي چې شایي سړه هوا چې له کبله یې خلک په سرپټو ځایونو کې اوسېږي د کورونا وایروس د پراخېدو سبب سي. په اروپا کې ودونه په پارله پسې ډول د نوې محدودیتونو د لګولو په حال کې دي. د چک جمهوریت د روغتیا وزیر رومان پریمولا د سه‌شنبه پر ورځ خبرداري ورکړ چې د دې هیواد حکومت شایي لا سخت محدودیتونه ولګوي. د چک جمهوریت روغتیایي چارواکو په ورستي ورځو کې تر بل هر اروپایي هیواد د کورونا وایروس ډېر شمیرې ثبت کړې دي. د آیرلند حکومت هم خپل وګړو ته سپارښتنه کړې چې په کور کې پاتې شي. دا سپارښتنه چې د اکتوبر د 28مې لنیمې شپې څخه عملي شوه، په اروپا کې تر ټولو سخت اقدام ګڼل شوی. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم په غیوات کې شدید محدودیتونه تطبیق کړي چې ملیونونه وګړي اغیزمنوي. فرانسې د اکتوبر پر 18مه د پاریس په ګډون په نهو شهرونو کې د یوې میاشتې لپاره ګرځبندیز اعلان کړ. دا اقدام پر 40 ملیونو وګړو تطبیق شو. بلجیم، اتریش، ایتالیا او سویس هم د محدودیتونو د سختولو په حال کې دي. دا اقدامات وروسته له غسوي چې اروپایي هیوادونو تیرونی په دې وچه کې د کورونا وایروس د 40% ډیروالي خبر ورکړ. راپورونه ښیي چې په ټوله نړۍ کې تر 40 ملیون نو پینځله کډیر کسان په کورونا وایروس سخت سوي دي. د جانز هاپکنز په انتون شمیرې شي چې له همدې ناروغي څخه په نړۍ کې د مړینې شمیر تر 1,100,000 کسانو واوښت.
او د همدې خبري مجلې ورستۍ موضوع واتس اپ چې د چټ یا خبرو په برخه کې یو مخکخ اپلیکیشن دی، غوړي چې د خپلو خدماتو سهاله پراخ کړي. نور به اسمت سروان درته وایي.
د انټرنیټ له امیدو سره د ډیرو خلکو د ټلیفون مصرف کم شوی دی، ځکه چې د مسنجر، واتس اپ، اسکایپ، وایبر، ایمو او ګڼو نورو اپلیکیشنونو په وسیله وړیا خبرې کېدای شي. له ځینو سروېګانو داسې ښکاري چې نن سبا ډېر افغانان له واتس اپ څخه کار اخلي. واتس اپ د اسکایپ خلاف چې هم ویډیو او هم آډیو لري، یوازې آډیو یا ژغ لري، خو اوس واتس اپ غواړي چې د تصویري یا ویډیوي تماس خدمات هم وړاندې کړي. ټاکل شوی دی چې واتس اپ ژر د کمپیوټر له لارې د تصویري چټ یا خبرو اسانتیا په خپلو خدماتو کې زیاته کړي. تر اوسه څرګندنه ده چې د واتس اپ ویډیوي تماس به هم د دغه اپلیکیشن د ژغ په شان ښه کیفیت ولري او کنه. طبیعي ده چې ویډیو یا تصویري تماس نسبتا قوي انټرنیټ ته اړتیا لري. ویل شوي دي چې د واتس اپ ویډیوي تماس به خپلو کاروونکو ته اجازه ورکړي چې هم مهاله له اتو تنه سره چټ وکړي. واتس اپ تر اوسه نه دی ویلي چې کله به د ویډیوي تماس خدمات پیل کړي.
په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسېد. خو آزادي راډیو سره اوسې ورستۍ خبري مجله پاتې ده چې زما همکار فرشته نگاهی مختوری زله تاسو اجازه غواړم.
تشکر نوري صاحب، خسته نباشین او شام شما بخیر.